د ډیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمنزه شهید
او زنه سرکاکا
تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو او نن د سې شنبې یا د نهې ورځ کال 2019 د سپتمبر د میاشتې لسمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپښین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو ختمولو له اعلان وروسته خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړی او افغان ولسمشر اشرف غني یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې په خبرو ټینګار کړی.
ملي لوري ته ملګري ملتونه په خپل تازه راپور کې وایي چې پاکستان کې د ایچ آی وی کیسونه ډیر په تیزۍ سره زیاتیږي. راپور وایي چې سخت کال د ایچ آی وی ایډز کیسونه 1,60,000 ته رسیدلی دي.
او پاکستان او افغانستان کې د شورا لاریونونه په غیر لکومي غټي امنیتي پیشي تر سره سوي دي. په دې اړه به هم ریپورتونه راسره وي.
په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه او ستاسو لپاره څېړنې لرو. تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا دی ودا کتر منوردونکو خبرونه ته بیا هم شرغلاست. په خبرونه کې پیل کو د افغانستان څخه چې د امریکا ولسمشر ټرمپ له طالبانو سره د مذاکراتو د ختمولو اعلان وروسته خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم له خپل دندې ګوښه کړی دی. هم په عین وخت کې د امریکا پوج ویل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو په وړاندې به خپل عملیاتو کې تیزی راولي او بل پلو د افغانستان په شمال کې طالبانو خپل جګړه لا توند کړی ده. په دې اړه باندې به خبرې کوو زموږ له همکار احمد فواد لامی صاحب سره. ستړي مسې او په خیر علي. که دا راته ووسه چې د افغانستان په شمال کې د جنګونو چې کوم وروستی حال دی در سر شریکه
منه نه کاکر صاحب، د افغانستان په شمالي سیمو کې اوس جګړې زور اخیستې په مختلفو ولایتونو کې. په بغلان کې پل خمری د طالبان د خوانه د لس ورځې کېږي چې محاصره دی. خو تر اوسه پورې طالبانو په دې شي کې ناکام شوي دي چې پل خمری ښار له دولتي ځواکونو نه ونیسي، که څه هم کلابان پاتې دی داسې ویل کېږي. بل پلو ته په بدخشان ولایت کې چې یو ډیر مهم ولایت ګڼل کېږي او هغه هم په دې خاطر چې په دې وروستیو کلونو کې د طالبانو نفوذ هلته پراخ شو، اثر رسوخ پراخ شو، هلته د یمګان او د وردوج ولسوالۍ چې دوه لوی ولسوالۍ وي هغه په تیرو دوه ورځو کې افغان ځواکونه ونیولې. وردوج 15 کاله د طالبانو په اختیار کې پاتې وه او یمګان هم 4 کاله د طالبانو په واک کې وه. دا افغان ځواکونو د غو ځاینه طالبان وشړل، هغه وځپل او وی ویل چې ډیر کسان هلته ور ووژل. په بدخشان کې د طالبانو مشان ډیر ور ووژل. دغه نه تر څنګ کې په کندوز کې جګړې روانې وي. طالبانو څو ځل کوښښ وکړ چې د کندوز ښار ونیسي خو ناکامه شول. په دې شي کې پاته راغلل او افغان ځواکونو ویل چې په کندوز کې هم ډیر شمیر طالبان وژلې دي. که څه هم طالبانو هم داسې داوی وکړي چې ډیر شمیر افغان ځواکونه وژلې دي. تر څنګ په تخار کې جګړې زور اخیستې دی. په څو ولسوالیو کې بیګاش په طالبانو ویلي چې درقد او ینګی قلعه دوه ولسوالۍ د افغان ځواکونو نیولې دي. خو باید یادونه وکړم چې ینګی درقد ولسوالۍ د تاجکستان سره په پوله پراته ده او دا اول ځل نه دی چې طالبان درقد نیسي، بلکې په خوا هم څو واره دا لاس پلاس شوی ولسوالۍ ده، کله د طالبانو پلاس کې، کله د حکومتي ځواکونو. دا ځل بیګاش په بیا طالبان نیولې ده خو حکومتي ځواکونو ویل دي چې دا به بیرته ترې نیسي. د دې تر څنګ افغان امنیتي ځواکونو ویل دي چې په غزنی کې هم په څو ولسوالۍ کې د طالبانو پر خلاف پراخ عملیات پیل کړي دي او طالبان ډیر کوټلي او ځپلي دي. په اورزګان کې، په خاص اورزګان ولسوالۍ کې بیګاش په ملي امنیت ځواکونو پراخ عملیات کړي دي او هلته ځینې طالبان وژلي دي. په هرات کې هم هوایی بریدونه شوې دي او ولته ویل کی چې د هرات د وی ولسوالۍ د پاره د طالبانو ځایی پوځي مشر وژلې دي. دغه روسي پرمختګونه دي او معلومیږي چې په دې روسي ورځو کې د طالبانو په خلاف هم بریدونه ډېر شوې دي او په مقابل کې طالبانو هم کوښښ کړی دی چې ځینې سیمې ونیسي او خپل بریا وخی.
او کدره ته وایسه چې کڅه هم د افغانستان په نورو برخو کې د طالبانو لخوا دغه عملیات روان دي، خو په تخار، کندوز او بدخشان کې چې کوم جګړه روان ده، دی علت څه دی، وجه څه ده؟
دلته خلک بیلابیل نظریات لري، چیرونکو او همداشان د افغانستان د پوز چارواکي په بدخشان کې مثلا په الټر ډیر د قیمتي تیګو درنګونه دي، لکه لاجوار د لاجوار د زیدي او بل د مخدره مواد د کاروبار د اړخ نه ډیر مهم ځای بلل کیږي. اول ته د ویل کیږي چې ځینی ډلې ځایی ډلې چې په دغه کاروبار کې د درنګونو یا د مخدره مواد خکيلي وګوي چې کله وګوري چې حکومت ور باندې فشار راوړي د دې غیر قانوني کارون په خاطر نو د طالبانو بیرغ جکی او طالبان هم وګوي وای چې دغه ځای مونی او سپین بیرغ په وره پیدا. او ترڅنګ دلته په تخار کې بیا او په کندوز کې په تخار کې خو افغان ځواکونه دا وایي چې کله چې دوی په بدخشان کې طالبان ووجل او وی تختول او سیمې تنونی ولي، ځینې جنگالي د طالبانو د بدخشان نه وتښیدل تخار ته او هلته غوښتل چې ځان ته یو ځای پیدا کړي او زمنن دوی په تخته کې نو دوی حمله وکړي په ځینو نورو ولسوالیو. په کندوز کې ولې جنگ روان دی؟ کندوز همیشه د خطر لاندې شوی دی، په خو هم څو ور سقوط ته نږدې شوی او په دې خاطر چې دغه موقعیت داسې دی چې نور څنګه ولسوالۍ او کلی ورته پراتی دي او یو کمربند یا امنیتی کمربند ورته نشي جوړېدلی. هاو کندوز داسې یو ښار دی چې که طالبان یې ونیسي نو دوی ته به ډېر یو غټه پروپاګنډای چې دغه ښار یې ونیو. لوی ښارونو باندې دومره زور نه رسیږي لکه مزار یا جلال آباد یا قندار یا هرات یا ګردیز یا کابل، دا ښارونو باندې خو زور نه رسیږي، خو کندوز کې ونیو هدا اقل یو لاسته راوړنه به وي. نو د پامد خاطر دوی طالبان زور اچي چې د مختلفو لار نه کوکړی شي چې کندوز ونیسي، خو تر اوسه په دې کار کې ناکام پاتې.
ډیر مننه احمد فواد لامی صاحب کور ودان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
دی. هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې ودا
ټوئیټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva.
سول واشنگتن ڈی سی څخه د وی او ای ڈی وا خبری خبرونه ته غواګس او وینې د محل زو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړوندې او د ولسمشر ډونلډ ترامپ د روسي یو څرګندونو او د وینا پترس کې چې وی ویل د طالبانو سره خبرې ختمی کړې دي او مړی شوې دي، په دې باندې د چیډونکو او د ډیپلوماټانو خبرګون دلته په امریکا کې څه دی چې افتخار حسین سپور سره غږېدلې هغه به زو او د هغوی نه به پښتو زموږ سره د محل سټوډیو کې ملګری شوی دی. سلامونه او په خیر راغلی افتخار حسین صاحب.
مننه منزه شهید.
افتخار صاحب، تاسو د امریکایي ډیپلوماټانو او ځینو څېړونکو سره مرکې کړې دي، د هغوی سره غږېدلی یاست او دغه غبرګون مو هم ترې راغونډ کړی دی چې هغوی د ولسمشر ټرمپ دغه وینا ته څنګه ګوري، چې آیا دغه خبرې د هغوی سره ختمې شوي، بیا به هم امکان وي د پیلېدو او که نه وي؟ دغه ټول
یقینا دا ډېرې مهمې پوښتنې دي او په خاصه توګه د ډیور اډیو کتونکو اورېدونکو لپاره. دا جګړه هم په دغه سیمه کې روانه ده او دا تیر دا تلسو کالو نه زیات چې کومه ورسته جګړه ده د 11 سپتمبر وروسته، نو دغه کلونه هم دا د پښتنو په سیمو کې تیر شوه. اوس چې کله نه دا خبرې ودریدلې ختم کړې شوې د صدر ترامپ لخوا، نو یقینا دا مهمه پوښتنه په دې باندې بحثونه دلته روان دي په واشنگتن ډي سي کې. نو بیا وایس اف امریکا ډیوا د هغه وتلي ډیپلوماټان لکه مثال په توګه جیمز ډابن څوک چې په خپل د سیمه لپاره خصوصي استازي بیا دغه د 11 سپتمبر وروسته د افغانستان د بیا ودانې د بون کانفرنس او د طالبانو سره خبرو په دغه ټولو سیزونو کارونو باندې په خپل پدې کې بوختو خبرو په د دین علاوه بیا ویلیام مایلم چې په خپل د 11 سپتمبر وروسته په پاکستان کې په هغه وخت کې د افغانستان امبسی بند وا یا نه وا هغه په خپل وی او د په پاکستان کې نو دغه مهم حالات او دلته په سیړنې ادارې هریټیج فاونډیشن کې جف سمیت چې په دې باندې ډیر قوي نظر ساتي دا پښتنه مغوی نه وکړله چې رستاسو په نظر د صدر ترامپ دا فیصله څنګه ده چې سمدستی بس څوک خبر نه وو په خپل دا فیصله وکړه د خبرې وتړلې آیا دا اراده د مخکې نه وه په طالبانو باندې څنګه صدر ترامپ وو شو چې ګینه دوی په صحیح عقیده نه دي او د خبرو کې ډیر مخلص نه دي ګینه چال کوي صدا سه خبرې وي نو په دغه باندې د هغه جواب دا او چیرې د دې ټولو خبرو ترو مقصد او هدف دا د امریکا لخوا چې اراده خه قوی و مخلص دي او اوس هم دي او دا هم غوښتل چې طالبانو سره خبرې وشي چې دوی څه غواړي او بیا یو داسې پروسا پیل کړی شي چې د افغان حکومت سره دا ټول سره راغون شي او د امن په لوزنامې باندې دوی موافقه شي خو هغه وایي چې د بده مرغه داسې نه و طالبانو دا یو چال په توګه ارس کول دغه جواب ته دا وريدونکو کتونکو پام راګرځو
Unfortunately, it seems like ultimately the Trump administration concluded the Taliban was not negotiating in good faith, that we were not getting closer to a settlement and an agreement, and it decided to pull the plug on this deal. Now, I don't think that means that all negotiations with the Taliban are forever dead, but it does mean in its current form the negotiations that were being considered probably need to be scrapped and revisited.
They were the Taliban niyat safano. They were not doing it in good faith pangreza ke matlab da che da we niyat khano da de chal patoga kawal aw sadr Trump che pa de har support shano aga de proseta dubara katna uklala aw da ghi pa bunyadi da faisla ukla us khabar da da che aya gane da pa daimi toga da khabar khatm di da we che da se na da خو د وخت کې د تبیا کتنه په کار و او د هغه په اساس باندې صدر ترامپ دا فیصله کړې ده نو د دې مطلب دا شو چې ګنه د طالبانو لخوا چې کوم اشاره او د غوي چې کوم نیت او کوم اراده سرګند دي هغه لا پوره په دې هر څه کې ځان نه دی ښکارا کړی چې ګنه او د هغه وجه څه ده یعنی سحر ته خلک وجني او بیا د غرمې په دوحه کې د امریکای سره کینی چې یرز امن غواړم نو یقینا د دوه پیغامونه چې کله تل د صدر ترامپ دی وی چې د ته جوړ کچې د ته دوباره کتنه وشي د غرنګ دا پښتنه بیا د دینه 13 ورځ صدر ترامپ دا ټویټ وکړ چې رمنګا دښمن باندې ډیر سخت گزارونه کړی په 13 سالو شپږ ورځو کې تر دې 13 لسو کالو نه زیات سخت یعنی مطلب دا رہی چې په طالبانو باندې د غلطه کې آیا بمباری کړي دا خلک وژلي دي آیا دا صحیح طریقه ده دا صحیح تګلارا ده چې ګنې لاول طالبان کمزور کړی شي او بیا دا پښتنه مخلک کوي چې یاره په 13 کالو کې نشو ګنې آیا اوس پښیو کې بنشي نو دغه پښتنه چې کله منګه ویلیام مایلم څوک چې پخوانی سفارتکار دی ډیپلوماټ دی په پاکستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی دی نو هغه ویل چې زه غواړم چې خبرې د جاری وي خو دا د دې صدر ترامپ ته د تګلارې سره موافقه ما چې په طالبانو لږ سو گزارونه پکار دي چې دوی ته احساس وشي نو چې مونږ ته دا پښتنه وکړه چې وړاندې تک څنګه پکار دي نو دا غو جواب داسه
That's a real question. Maybe the president has the right answer for a change. Maybe we need to pound them for a while to show them that we've got some real force behind us and that they have to come back to the table with a more apologetic and and I would say a more open strategy or position in what they're doing we need to get the negotiations going again but we need to include the government and other interested parties in it and I think that you know I don't know how to do that, and maybe pounding them a bit is the way to do it, but somehow or the other we have to get it back on track.
Which is the khabaro pa hakema aw په هر څه ډول چې دی دا واپس بیا یعنی چې پیل شي خو دغه خبرې لرازي یو خبره دا کوي چې د حکومت شامل دل پکې ډیر ضروری دي او بل بنیادی خبره دا کوي چې او سلک ډیر گزارونه ورکول پکار دي طالبانو له داغه تنه پسته بعد دوی په دریس کې کیدی شي هغه سختواله ختم شي او د ډیر فراخه سوچ سره بیا راشي د خبرو ټیبل ته نو دی وی چې او پکار دي چې خبرې جاری وي آیا طالبان بدل شوی دی او کنه سمره چې د افغانستان عمومي ټولنه په 1300 یا 1600 کالو کې کله نه چې دوی واک بیل سمره بدل شوی دا الته کې عمومي فکر هم سونه بدل شوی دا او د غرنګ نور پښتنه چې ګنه طالبان سونه ادواری دی په هر څه کې دا صرف د امریکا وتل د دوی مرام دی چې بس دا وشي باقي به بیا وسر راکاږي کې دوی یو پولیټیکل سیاسي رول تر اتل غواړي دا رنګ پښتني چې کله مونږ د جیمز ډابن سوک چې پخپلا د نوړان د موویل په هغه وخت کې د بون په کانفرنس کې د هر څه جوړ کړل بیا د طالبانو سره خبري هم شوې دي نو هغه وی چې را طالبان دومره نه دی بدل شي وي سمره چې افغان ټولنه په عمومي توګه بدله شوې ده او ځواب خپل اوریدونکو کتونکو ته وړاندې کوم
I don't think they've changed as much as Afghan society as a whole has changed. I think because they for the most part haven't been living in Afghanistan. They've probably evolved somewhat from where they were in 2001, but they haven't evolved as fast as the Afghan society as a whole.
نو وی چې طالبان په خوا چې څنګه وو دا ښکاریږي چې دا غینه لګ ډیر بدل شي وي خو د ټولنې د بدلون د رفتار سره هغه سي نه دي چې څنګه پکارو او دوی لا هم په هغه ځای دي سوچو فکر نه دی بدل شوی دا خبره د دوی نه منګه زکه د پښتنه کول خپل کتون کوردن کو ته به وایم چې د په وخت کې خبرې اترې د پخپلم کړی او اوس هم چې دا کم ډیل کیږي د رند کارپوریشن سره دی سیلون کې دی او زلمی خلیل زاد چې هم په دغه اداره کې کار کاو او د دنیز دی ملګری دی پخپل هم په دی لوزنامه خغور او فکر بلا موده په کار کړی دی او د دې خبرو نه داسې سرګندیدا چې دی غواړي چې را د لوزنامه دی اوشي او په کم ډول چې هر سره روان دي طالبانو خلاص شمنه نه کړي په دې ټولو مرکو کې زه بخپل کتونکو او ریدونکو ته دا هم وایم چې ما د پاکستان په اړه خامخا پښتنه کوله خو دلته د ټایم د کمیل عمله مانو شو کوله نو هغه کې جیف سمیت او ویلیام مایلم دا خبره کوي چې د پاکستان په افغانستان کې د اهداف او دریز او خپل اهداف نه دي بدل شوی ک طالبان راضي په حکومت کې د غوی لپاره ګټه ده they wish it's a win-win for them اوس سونه هدا پوری په خبرو کې رول لوبي هغه وی چیرې په سرګند خوکی خو داسې اوس نخ کاریږي چیرې د نن سونه کردار سونه اثر په طالبانو دی پات شوی خو په اخره کې چې کوم خبره کیږي دا غي ګټه شته پاکستان ته او د خپل جیمز ډابنز دا وی چیرې د پاکستان لخوا خو مونږ د غژمن اوریدلې کتلې ده نو اوس په ګورو خدا سخکاری چې د پاکستان پکې ګټه ده نو هغه کول غواړي بیا د پاکستان د ریس همداري چې مونږ پکې خپل رول لوبو په افغانستان کې چې امني نو په پاکستان کې بمبا من
ډیر مننه
ډیر مننه تاسو ښه
دا وایس اف امریکا جبل غلو کتر من اوردونکو خبرونه لا دوام لري تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې لیدلای شئ facebook.com/voadiva او اوس هم یو بل مطلب لوري ترازو چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بالټن لری کړی دی په خپل ټوئیټر باندې صدر ټرمپ ویلي چې ما جان بالټن تیر شپه خبر کړ چې په سپینه معنی کې د هغه د خدماتو نور ضرورت نهسته لکه په حکومت کې د نور خلکو په څیر ما د هغه د ډیرو تجویزونو سره سخت اختلاف درلود نو ځکه مې جان بالټن څخه غوښتنه وکړه چې استعفا دی ورکړي په دې اړه خبرې کوز مجله همکار پیرزو برشاسب څخه چې دا وخت را سره د ویډیو لیک لاري ملګری سعودي سړی مسې او په خیر راغلی
په خیر
مننه کدارا ته وسه چې د جان بالټن د لری کولو علت څه دی
نو جی علت خو څنګه په صدر ترامپ ټویټ کړه دا په غوښته دا وایي چې دا سړي خبرې وي چې هغه باندې ما او د منځ اختلافات دلته مطبوعات او سرون کې دا وایي چې کوم اختلاف و هغه په ایران باندې او بیا اوس چې دا نږدې وخت ورجوړ شوی په افغانستان په دوی او شمالي کوریا دا یادوي خو نږدې وخت په افغانستان باندې ها هغه ولې چې جان بولټن داسې ویل کېږي چې دا یو هغه کس و چې کوم د طالبانو دلته امریکې ته او بیا په کیمپ ډیوډ شې ملاقات د مخالفت کړای وو او ویلي وو چې دا خلک دي چې دوی لاسونه د امریکایانو په وینو کا کړ دي نو دلته دوی راوستل او بیا سپیشلی په داسې محل چې دلته المنزل د یو لسم ستمبر هغه به یو کال چې کوم کلیزه دا هغه به المنزل کېږي نو په داسې ټیم دوی راتک به امریکای پرهنه ده شو او بنیادی د خبره جان بولټن دا ویل چې طالبان د اعتبار قابل نه دي او دوی سره خبره نه دي پکار
یعنی جان بولټن غوا ستاسو له خبرو څخه داسې ښکاری چې جنگ په لوه سلاکارو کې څنګه
نو د بارش ویل کیږي چې دا داسې وو چې دا راوستای په دا وو چې کله جنرال مکماستر چې کله کوم د سلاکارو د نمخ شي هغه چې کله لاړ بیا دا راوغښتای ولې چې د چ کوم خیالات او د چ کوم سوچ وو د ایران په حق لا هغه د صدر ترامپ سره موافقت لره راي نو اوس خو نږدې ورځې شي مدوا دلته دا وایي چې د اختلافات زیات شوی وو او دا سړي دل سول چې جان بولټن یو طرف ته دا او ور سره چې نور کوم خلک دی د صدر ترامپ تنظیم شي او وی بل طرف ته اسپیشلی سیکرټری اف سٹیټ چې کوم دا د خارجه وزیر مایک پومپیو هغه سره ها اختلاف زیات شوی نو یو قسم بدلته مختلفه غدي د غ ریپبلیکن پارټي شي کوم وګورو نو میټ رامنی چې په خوانه او صدارتي امیدوار پاتې سوای دا هغه دا ویل دي چې دا ډېر غټ نقصان دا جان بولټن د ټرمپ تنظیمه نه تاګ او ور سره نور چې کوم ریپبلیکن غړي دي هغه شی یو کس دا ویل دي پالریان هغه دا وای چې دا تاګ نه به په دنیا شې کوم جنگونو شر دا غبل شکم سي مطلب دا و چې دا همیشه د جنگ حمایت کوله نو د تګ نه به جنگ کم سي
او پیرزبر شاسب په افغانستان کې چې د سولې خبرې صدر ترامپ درول دي او د په وینا باندې چې یعنی اوس هیڅ نور وجود نسته آیا هلته په افغانستان کې چې کومه وزه ده نو د جان بولټن د ګوښه کولو څخه به څه اغیز ور باندې وي او که څنګه
نو یو هغه خوب دا وی چې خامخاب اوس به موږ انتظار کوو چې بل څوک د جان بولټن په ځای څوک اخلي هغه به څه سوچ وي هغه به څه فکر وي هغه څه سمره ټایم لګي نو خامخا خبره او خبره یا نک خبره کول دا به وزندل شي بل دا چې کوم صدر ترامپ چې کوم جان بولټن مو چې کوم کیسه کول د طالبان حق له هغه سره خو ډیر خلک په امریکای شه او بیا په افغانستان شننه خلک داسې وای لکه اشرف غنی ایوند دا خبره کوي عبد الله دا خبره کوي چې طالبانو د اعتبار هغه نه دی لایق نه دی چې دوی باندې اعتبار وسی نو یو قسم فرق په خامخه راځي اغیز به هوي موږ به انتظار کوو ګورو چې بل د څوک راځي او هغه څه فیصله کوي او خدا دا چې جان بولټن طالبانو سره د خبرو په حق شنه وو نو او هغه به خامخا طالبانو ته خو به نقصان خامخا وي که نور وي یا نه وي
سامه د پیرزو برشا صاحب کورودان او صدر ترامپ ویل دي چې راتلونکي اونۍ به د خپل ملي امنیت نوې سلاکار اعلانوي ډیره مننه بیا هم د ځان پام ساتي
ډیره مننه
دی وا قدرمنو او ویتون کولیتون کو خبرونه لا دوام لري ستاسو د ملکیت خمننه او د محل زومت باټه تکتنه کو ګورو چې پر رسنه یو باندې پر کومه موضوع باندې تاوز بحثونه روان دي تاسو لپاره خوخه کړی دا ورخیست د مختار خلیل سی
افغان طالبانو سره تر یو کال پورې د امن خبراتو رکول نه پس ناساپی د دې خبرو اترو د زنډولو د صدر ترامپ په فیصله عالمی مطبوعاتو کې ګرم بحث مسلسل روان دی د امریکای مشهور اخبار واشنگتن پوسټ خپل تازه ترین غنه کې په دې موضوع خپل یو تفصيلي اداریا لیکلی ده. د اداریې سرخط ته د صدر ترامپ لخوا افغان طالبانو مشرانو ته د امریکای د راتلو د بلنې په منسوخ کولو ډیرو متعلقینو لګیدا تسلیح سا اخیستې ده. واشنگتن پوسټ د خپل اداریې په سر کې لیکلي دي چې دا اوس پوره پوره واضح نه ده چې صدر ترامپ تیره هفته افغان ولسمشر اشرف غنی او د طالبانو مشرانو له امریکې ته د راتلو او د امریکې د صدر د سیل او د تفریح په کیمپ ډیوډ نومیځای کې دوی سره د ملاقات کولو خپل فیصله د کومو وجوهاتو په بنیاد واپس اخیستې ده او طالبانو سره تقریبا شوې لوزنامه ولې زوړن وساتله. خاغلی ترامپ خو د خپل دی فیصلې سبب په تیر زیارت کابل کې د طالبانو په یو برید کې د یو امریکني فوجي وجنه بیان کړی ده. خو د حالاتو نه د نږدې نه د خبرو خلکو وینا ده چې طالبانو صدر ترامپ سره د امریکې په کیمپ ډیوډ کې د یو ډرامایي سفارتي تماشې په پیش کولو کې غاړه نه وړله. د طالبانو په دې دریض صدر ترامپ دوی نه خفه شو. ادارې لیکي چې په کیمپ ډیوډ کې پیش کوونکي سفارتي تماشا کې به صدر ترامپ امریکني قام او دنیا ته خپل ځان د افغانستان د جنگ د ختمونکي په کردار کې پیش کولو. اخبار لیکي وجه که هر سی وي خو د صدر ترامپ په فیصله د زرګونو امریکایانو قاتلانو طالبانو سره کیمپ ډیوډ کې د امریکې د حکومت د میلمنو په حیثیت کې د امریکني صدر خلکو ته د راښکاره کېدو نامناسبه تماشا ونشوه. دینه ډیرو افغانانو او امریکایانو د سوخت د پاره صحیح خو لږه د تسلی ساه واخیسته ځکه چې د ډیرو امریکایانو او افغانانو په نیز صدر ترامپ په تاده کې یوې خرابې او تاواني سودا ته لاس اچولی و. واشنگتن پوسټ خپله اداریه کې لیکي څومره چې طالبانو سره د کیدونکي لوزنامې مونږ جاج اخیستی دی نو مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبانو سره د صدر ترامپ د امن لوزنامې د لاسه به افغانستان کې تیرو اتلسو کالو کې د امریکې شوې کامیابۍ او قربانۍ ابستلی او د دې ټول تاوان په بدل کې به صدر ترامپ صرف دا دعوه کوله چې د امریکنو فوجونو خپلو کورونو ته د واپس راوستو لوزی پوره کړو. اخبار لیکي چې افغان طالبانو سره د امریکې د خارجه چارو د محکمې د استازي د زلمی خلیلزاد د کړي لوزنامې ټول تفصيلات ښکاره کړې شوی نه دي. خو د دې لوزنامې څومره څه خبرې چې معلومه دي د هغې مطابق امریکې به 150 ورځو یا 4.5 میاشتو کې خپل 15,400 فوجان د افغانستان نویستل. د دې په جواب کې به طالبانو ښه په ښکاره القاعده سره د خپل تعلق ختمولو اعلان کولو او د افغانستان د خاورې په امریکا د حملو کولو د پاره چاته د استعمالولو د اجازت نه ورکولو لوز به کولو. وایي چې ترامپ حکومت د راروان کال تر اخره پورې د خپل ټولو فوجونو افغانستان نه د وستو لوز کړی وو. بلخوا طالبان د افغانستان دننه د یوې امن لوزنامې د پاره د افغانانو یوې ډلې سره خبرو اترو کولو ته صلاح شوي وو. واشنگتن پوسټ خپل اداریه کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه د وستو د ابتدایي شمیر تر مخه به د امریکنو فوجونو شمیر به هغه حد تر پریوتو کله چې صدر ترامپ د صدارت په کورسۍ کېناستو. د امریکې دا اقدام یقینا چې د امن عمل د زبردستو شروعاتو کولو په خاطر په حق ګرځولې کېدې شي. خو امن د پاره د امریکې د دې ګرم جوشای په جواب کې خلیلزاد طالبانو نه د ډزبندې کولو په حاصلولو کې هم پاتې راغلو. بلدا چې طالبانو افغان حکومت سره د خبرو اترو کولو هم څه واضحه اندیا ورنکا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
دا د وایس اف امریکا جوړ د کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل ریپورت چې د یولسم سپتمبر د پیشیج امریکایي اغیزمن د صدر ترامپ د پریکړه چې ل افغان طالبانو سره د سولې خبرې شلولې دي څنګه ګوري د ټوله حال زموږ همکار نوشروان کلندر راکوي.
اگر چې د صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د افغان یاغي طالبانو سره د خبرو اترو لړې ودرولو اعلان د حیرانتیا وړ خبره ده، خو د دې لپاره د یولسم سپتمبر ته نږدې نیټه ټاکل هم شاهد یو بهتر فیصله وي. د یولسم سپتمبر د پیښې متاثرینو او ذمهوارو هم دغه اعلان باندې د ګډ غبرګون په شکل کې دا فیصله هضم کړله، خو ځینې خلکو بیا دا فیصله یو بدمرغي بللې ده. دوی وایي چې د خبرو اترو لاره یو غوره لاره وه او دا د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړې ختمولو لړکی د جنگ نه د تنگ شو افغانانو او د امریکایانو لپاره ممکنه لاره وه. د نیویارک د اور وژنې ادارې ډیپټی چیف چاچی خپل زوی جیمی د کال 2001 په ترهګر برید کې د لاسه ورکړې وایي د غواړي د خپل بچی پرنګا نور خاندانونه هم د یو داسې خفګان سره مخ نشي او دا زما اخیری خبره ده. نه غواړي چې پوځیان او د ترهګرې بیګونا ځپلي خلک په دې جنگونو کې مړه شي. یو بله متاثره ښځه روزالین ټیلن چې ورور سیان ټیلن نومېده او هغه هم د اوروجنې په اداره کې کار کوو ډیره غوسه او کار ښکاري، وای چې هغه افغان طالبان د هغه خلکو په مقابله کې د یو وړوکي مئی حیثیت لري چې ګڼي په حقیقت کې د یولسم سپتمبر د پیښې لپاره قابل احتساب دي. د هغې اشاره سعودي عرب طرف ته وه او وای سعودي عرب ټیلسن وای چې امریکایي عسکر غواړي چې خپل ملک ته بیرته راشي او په حقیقت کې غواړي چې د امریکا حکومت د یولسم سپتمبر پیښې د تورونو نور پلټنې وکړي. ټیلسن د پیښې په اړه د سعودي عرب خلاف په عدالت کې مقدمه هم درج کړې ده. داسې نور امریکایان هم شته چې د ټیلسن په رنګه سوچ لري او مقدمه یې درج کړې. د دوی دریض دی چې د سعودي عرب چارواکي د دې نه خبر وو چې د یولسم سپتمبر د پیښې په ورځ د جازونو تختولو منصوبه جوړه شوې وه، خو سعودي عرب دغه خبرې ردوي. د صدر ټرمپ دې خبرې ایلن جود هم حیرانه پاتې کړې دي چې پکې صدر ټرمپ د خبرو اترو د خاتمې د اعلان سره دا هم وویل چې په کیمپ ډیوډ کې به د طالبانو د مشرانو سره لیده کاته کېده. دې په دې خبره حیرانه دی. ایلن جود د هغه نږدې 200 خاندانونو د کمیټې مشر دی چې د افغانستان په جنگ کې خپل خپلوان مړه شوي دي. دی وایي دا به ډیره ښه خبره وه که چیرې د افغانستان څخه ځواکونه راوښکلې شوي وي. جود دا تمه او هیله هم څرګنده کړلې چې افغان حکومت هم د دې خبرو اترو په پړاو کې ساتل شوی وي.
درنو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري تر چې د امریکا پوځ غواړي په افغانستان کې د طالبانو د مخ په زیاتیدونکو بریدونو په وړاندې خپل عملیاتو کې تیزی راولي. جنرال مکنزی چې د باګرام په هوایی ډګر کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې میش امریکایي ځواکونه به پرې نږدې چې سخت دریزي په جنگ کې کامیاب شي تاسو ته راپور راغونډ کړی دی. رابیه پیر تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا د سنټرل کمانډ کمانډر جنرل کینت مکنزی د فوج د مشر جنرل قمر باجوا او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلی او د افغانستان او د کشمیر په معاملې خبرې سوي دي. جنرل مکنزی په پاکستان کې دغه لیدنې په داسې وخت کې کړې چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د افغان طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې دي او د کشمیر په سر هم د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی روان دي. امریکایي صدر که یو اړخته د طالبانو سره د خبر عمل او درولو پریکړه خپل ګرځولې ده، خو بل اړخته د پاکستان او د هند ترمنځ روان کړکیچ باندې هم خبرې کړې دي.
I'm willing to help them. I get along with both countries very well. I'm willing to help them if they want.
ز فکر کوم چې دوی ونی وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ چیتاو تر خالی وو هغه راښته سوي دي او زاد د امرستا کول غواړم. دوی زیاته کړي چې امریکا د دواړو هیوادونو سره ښه اړیکې لري او کچري دوی وغواړي نو د درمن کردار لوبولو ته تیار دي. د امریکایي صدر لړخه د سلرم سلدي چې د درمن کردار لوبولو وړاندې سوي دي. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د اگست په میاشت کې د وزیر اعظم عمران خان امریکا ته د سفر په مهال هم د پاکستان او هندستان ترمنځ د درمن کردار لوبولو وړاندې کړی وو چې د هندستان لړخه رد کړي سوي دي. د اگست په 15 نیټه د هندستان لړخه د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو ورسته د پاکستان او هندستان ترمنځ اړیکې سختي توجنی سوي دي. پاکستان د هندستان سره سوداګري ختمه کړي او سفارتي اړیکې محدود کړي دي او په اسلام آباد کې د هندستان سفیر ته د هیواد پریشدو حکم هم ورکړی سوی وو. د دغه تاوتریخوالي په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټرین او بس سرویس هم تړل سوی دي او د دې نه علاوه تیرو ورځو کې پاکستان د هندستان صدر ته آیسلند ته د تک په محل د پاکستان هوایي حریم استعمالولو اجازه هم نه ورکړې. خو بل پلو ته هندستان کشمیر خپل کورنۍ معامله ګرځوي او وایي چې دغه ګامې کشمیریانو ته د نور هیواد په شان حقونه ورکولو د پاره پورته کړی دي. د دغه تاوتریخوالي وروسته د دواړو هیوادونو پر پلو وخت په وخت پر یو بل ډزې هم کیږي او د ممکنه ترهګرۍ پرېدونو تورونه هم لګول کیږي. پاکستان او هندوستان دغه معامله په جنیوا کې کیدونکو د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل کې هم رابرسیره کړی دی. بل پلو ته د دواړو جوهري هیوادونو پر دغه توجونو اړیکو نړۍ هم اندېښمنه ده او ویری سرګندېږي چې د دواړو هیوادونو دغه جنگ څخه نه یوازې سیمه بلکې ټول نړۍ ته زیان رسېدای شي. هم دغه سبب دی چې د بیلابیلو هیوادونو لاړخه پر دواړو هیوادونو د کشمیر معاملات د خبرو د لارې د هوارول د پاره فشار هم اچول کیږي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
وایس اف امریکا جواب د کډر منوردونکو خبرونه دوام لري او اوس هم د شوري دروازې په مناسبت تاسو ته ځینې ریپورتونه وړاندې کوو. په پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شوري لاریونونه په امنیت سره خپل ځایونو ته بیرته رسیدلی دي او څنګه غټه د امنیت پیښه نه درامسته شوی. په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا حال راکوي عدنان بیچنای په دې ریپورت کې.
نن په ټول هیواد کې د عاشورې ورځ د کلکو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې لمانځل کیږي او ازاداران اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لمسو په یاد کې ماتمی جلوسونه او باسي. د پداسې حال چې د خیبر پښتونخوا په زیاتره سیمو کې د ماتمی جلوسونو پر مهال سړکونه، بازارونه او مارکیټونه په بشپړ ډول سره تړل شوي او عادي خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. په لسم مارم د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم لمسو د کربلا په میدان کې د اسلام د بقا د پاره خلو سرنو قربانی ورکړی وا او د هغوی د قربانی د عقیدت وړاندې کولو د لپاره اوس هر کال په اسلامي نړۍ کې د محرم الحرام لمړی لس ورځې د ماتم او افغان پتو ګلمانځل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې ځتره پر شیا مسلمانانو ځنوژن کې بریدونه او بمی چاودنې کیږي. د محرم په لسمه د شیا مسلک د ماتمیانو د حفاظت د لپاره کلک ګامونه اخستل شوی. د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال د پاکستان ټول مهم سترو شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ خدمات هم ځنډول شوی دي. 13 ورځې هم نه هم د جلوسونو د پاره د ملک په غټو شهرونو کې د موبایل سرویس بند کړی شوی وو. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د مرکزی ښار پېښور په شمول ډېره اسماعیل خان، ټام کوهاټ، هنګو کورما او رغزی، لکی مروت بنو او هزاره ډیویژن زیاتې حساسې سیمې ګرځول شوي چېرته چې په زیات شمېر سره د شیا مسلک خلک ژوند کوي او په دې کې د امنیت ځانګړي ګامونه اخستل شوي دي. چارواکي وایي د عاشورې جلوسونه په بیلابیلو ځایونو کې د خپل وخت په حساب راایستل شوي او د ماښام او ماسخوتن پورې به په خپلو ټاکل شوو لارو خپل منظرونو ته ورسېږي. د دغه ماتمي جلوسونو د ژغورلو لپاره پولیسو او قانون په ځایکوونکو ادارو کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. که څه هم تر دې مهاله کومه بده پیښه نه ده رامنځته شوې، خو د خیبر پښتونخوا په دې یادو سیمو کې تر دې مهاله سړکونه، بازارونه او مارکیټونه په بشپړ ډول سره تړل شوي او عادي خلک په کورونو کې بند ساتل کیږي. دا په داسې حال چې حکومتي چارواکي د عملیاتو وروسته په یادو سیمو کې په بشپړ ډول سره مثالي امن په ځای کولو دا ویل لري. خو د بنو سیمې یو آزاد خبریال ګوهر وزیر وایي د اوسنی امنیت ټینګښت لپاره اخیستل شوي ګامونه دا څرګندوي چې اوس هم په دې هیواد کې فرقهییز تشدد په بشپړ ډول سره شتون لري. هغه وویل دغه تندروي او فرقهییز تشدد له منځه وړلو لپاره به نور هم حکومتي چارواکو ته کوټلي ګامونه اخیستل وي.
دومره زیات امنیتي ګامونه خو لکه عام حالات کې نشي اخیستلی. دلته مختلف مذهبي ډلې چې کمې دي د دې نه دا څرګندېږي چې هغوی یو بل ته په ښه نظر نه ګوري، د یو بل نه کرکه کوي. نو زه فکر کوم چې په کار ده چې دغه شی لکه کم شي، بل په دې مذهبي یا فرقوریت ته وده ورکولو کې دلته چې کم ادارې دي هغې هم کردار دی، دلته چې کم میډیا ده نور مطبوعات دي، یا دلته چې کم نصاب دی هغې هم په دې کې بھرپور کردار ادا کړی دی، باید چې د دې مخه ونیول شي.
د یادونې ده چې پاکستانی ریاست له تیرو 1500 کالو راسې تندروي پر ضد په یوه ختمیدونکي جنگ اخته ده، او د جنگ پر مهال دوی په بشپړ ډول سره د بریا ترلاسه کېدو دا ویل لري. خو بیا هم وخت په وخت په دې هیواد کې د بد امنۍ پیښې رامنځته کېږي چې زیاتره په شیعه مسلمانانو او امنیتي سرتیرو بریدونه کول شامل دي. عدنان بیٹنای، ډیوا رادیو او ټی وی.
ستمنو اوریدونکو اولیدونکو د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په بلوچستان کې د عاشورا جلوسونه په سخت امنیت کې نیول شوی په تیر شوی دی او کوم امنیتی پیښه هم نه درامخته شوی. تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړی دی حمید سمسور.
په بلوچستان کې د کوټ شار په شمول د صوبې په یو شمیر سیمو کې د سخت امنیتی ګامونو ترڅنګ د محرم الحرام د لسمی ورځې مراسم ولمانځل شو. پر دې محل باندې د شی پیریکي وګړي راټول شوی وو خپل مذهبي مراسم ترسره کول. د کوټ شار مری آباد او د هزاره ټاون ټول شاوخوا لارې تړل شوې چې وې چاته هم د تګ اجازه نه ولا. د کوټ شار له عالمدار سړک څخه د شی پیریکي لوی لاریون راووتی، بیا پر باچا خان چوک، لیاقت بازار، پرنس روډ، میکانګي سړک، پر کاسي سړک باندې هم غزمه وکړلې چې بیا ورسته ماجیګر مومن آباد امام بارګا ته ورسېدل.
نوم عالم یار دی او د دې په کوټه کې وسم. دا مورم زما په یاد کې چې پر دا بچا خان چوک څخه مورم وي موږ هغه ته وو اول ځوانان موږ به ورته ولاړو، دلته به خلکو شربتونه وراوړل، داسې ورورګلوي به وو پکې نه. نور زموږ خلک دا پښتانه دا سنیان دا به ټول ورته ولاړو، بلکې بلوڅان به ورته ولاړو. اوس خو دغه دی لکه چې مورم نن څلورمه ورځ ده خپل ولاړ وبیدونه باندې سوشل میډیا باندې د چا په شو باندې کله ما خستان خلاص کله د شپې خلاص کې بیا سار بیا باندې پرون بند و نن بند و ابل ورځ خلاص کړی ولا ابل ورځ هم بند و. نو د پخوا مورم خو داسې نه وي لکه دا
لتیرو څلور ورځو زخ د کوټ شار ټوله تجارتي چارې په ټپه باندې ولاړې دي. ټوله شار تړل سوی دی او دغه ډول د موټر سایکل پر خبرګو سپرلی باندې بندیز هم دی. د کوټ شار زیاتره خلکو نن ورځ په خپلو کورو کې.
صف امریکا جیوا د کډر منوریدونکو او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې په پلازمینه کابل کې هم د عاشوري لاریون په امنیت سره سرتر رسیدلې حکمل روانور باندې نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د هیواد پلازمینه کابل کې نن د محرم الحرام یا د عاشورا د لسمې د منزل لپاره پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي او لدې ورځې په ځنګړو تکیه خانو جمعتونو کې د بیلابیلو مذهبونو د لارویانو لخوا لمانځنه ترسره شوه. شیعه مذهبو پلویانو د اسلام ستر پیغمبر د لمسیانو او د هغو یارانو ته د دعا کولو په هدف ځانونه په چړو وهل او د سنی مذهب پورې مربوط خلکو په جمعتونو او کورونو کې د اسلام ستر پیغمبر د یارانو روح ته د دعا لپاره ختمون او خیراتونه وکړل. د کابل خروسی دون کای عباس حیدر لاډیوی سره خبرو کیول د عاشورا د ورځې منزل نړی ته دا پیغام ورکوي چې د افغانستان خلک ظلم او ستم ته نه تسلیمیږي او کولای شي چې خپل مذهبي مراسم په دیموکراتیک فضا کې ولمانځي.
امروز روز عاشورا است، تمام مردم افغانستان
د عاشورا ورځ ده. د افغانستان ټول خلک هغه شیعه مذهب دي او که سنی مذهب دي، امام حسین او حسن روح د دعا په خاطر په دې ورځ کې برخه واخیسته او د دې ورځې لمانځل مونږ ته دا ښودنه کوي چې د مذهبي مراسمو لپاره د هر انسان بشري حق دی او نن مونږ ته په راکړل شوي حق کې خپل مراسم پر ځای کړل. د پلازمینې کابل ښار یو بل تن اوسیدونکی عبدالله وایي چې د عاشورا مراسم په ډاډمن امنیتي حالت کې پر ځای شول او خوښ دی چې د افغانستان د ټولو مذهبونو پیروانو د دې ورځې په لمانځلو کې برخه واخیسته. نوموړی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د عاشورا ورځې د لمانځلو توپیر په دې کې دی چې په ډاډمن امنیتي حالت کې د افغانستان شیعه مذهبو پلویانو د عاشورا ورځ ولمانځله.
دای
وای مونږ د امام حسین دی ورځ د منزل لپاره راوتی او پیغام می دی افغانستان خلکو ته دا دی چې د عاشورا له ورځې څخه عبرت واخلي او خپل کې یووالی لا پیوړی کی، ځکه د هر پرمختګ راس په یووالی او اتفاق کې دی. افغانستان کې د عاشورا ورځ په داسې حال ولمانځل شوه چې نن په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان شوې او دولتي او ښوونیزې ادارې تړل شوې دي. د عاشورا په دې ورځ کابل کې د خلکو د تګ راتګ پر وړاندې زیات شمېر واټونه او عمومي سړکونه بند دي او د ښار په زیاترو برخو کې لسګونه امنیتي سرتېري د معمول خلاف ځای پر ځای شوي دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
یو بل مهم راپور ولورې ته د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په پاکستان کې ورځ تر بله د ایچ آی وی کیسونو په تیزیدو سره زیاتیږي او د سخت کال په راپور کې ویلي دي چې د ایچ آی وی ایډز کیسونه 1,60,000 ته رسیدلي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي پیر ولا چا په خپل راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ایډز په حق له کلیز رپورټ تر مخه پاکستان کې کال 2010 کې په زرو تنانو کې د ایډز مریضانو شر 0.8% و او 15,000 پاکستانیان د دې رنس کارو، کوم شر چې په کال 2013 کې 0.1% پورې جګه شوې ده او د 43% زیاتوالي سره د ایډز د مریضانو شمیرې 1,15,000 نه هم زیاتې شوې دي. پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه رپورټ کې څرګندونه شوې چې کال 2010 کې د ایډز پر رنس اخته د 14 کلنه کم عمره ماشومانو شمیرې 1,300 او د ایډز د رنس ښکار دغه کم عمره ماشومانو شمیرې په کال 2013 کې 15,500 ته رسیدلي دي. رپورټ وایي چې بیا پاکستان کې په نرخزیانو او جنسي ورکرانو کې د ایډز د مرض خورېدو شره تر ټولو زیاته ده. دا په داسې حال چې په روستو کې د پاکستان سند صوبې لاړکانه سیمه کې د غیر معیاري سرنجونو د لارې ایډز لکه د وبایي مرض په توګه خور شوی و او بیا صوبایي حکومت ایډز کنټرول پروګرام ادارې یوازې په دغه سیمه کې د زرو نه زیات تنانو د ایچ آی وی وایرس د ښکار کېدلو پخلی کړی و. پاکستان کې د ایډز د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام یو لوړ پوري چارواکي ډاکټر بصیر د ملګرو ملتونو دغه رپورټ کې شوې سرګندونو پخلی کوي او زیاتوي چې د صحت څنګه چې اوس صوبو ته سپارلې شوې که چېرې صوبایي حکومتونو بیړني ګامونه پورته نه کړل نو پاکستان کې د ایډز مرض لا نور هم خورېدي شي.
دا رپورټ کې چې کومې خبرو ته اشاره کړل شوې ده دا بالکل درسته ده چې په پاکستان کې کوم پریونټیو میجرز دي زمون ایچ آی وی د یو کس او بل کس د ترانسفر کولو سره رکاولی شو. د هغه میجر کې په سبو پر سطح باندې ډېرې زیاتې کمتیاوې دي، نیمګړتیاوې دي. زموږ د سبو سره پر دې والا باندې په ډېر ټینګه باندې په تېر هفته کې د هغه څه مخکې چې په لړکانه کې کله دا یو آؤټ بریک شوی و زموږ د هغو سره په سرکاري ډول باندې دا کیسه راپورته کړې ده چې که چیرې تاسو په هغه کمیونټیز کې په چا کې ایچ آی وی ایډز ډېر زیات دی، لکه په خاصه توګه چې په دې رپورټ کې مو هغه ته اشاره شوې ده چې پاکي مخجنی سیکس ورکر او یا ترانسجنډر په دې کې به دا تعداد دا شمېره ډېره زیاته زیاتیږي.
کسه هم ملکی او نړیوال ادارې پاکستان کې دا وخت د ایډز د مریضانو شمیرې 1,15,000 خایي، خو په دې کې یوازې تر 28,000 پورې مریضانو خپل ځان د حکومت سره رجسټرډ کړی دی. د ملګرو ملتونو کلیس رپورټ تر مخه دا وخت په ګرد نړۍ کې د ایډز پر رنځ اخته مریضانو شمیرې 3 کروڑ یو کم 80 لک دی، چې پکې 1,33 کروڑ ته د علاج سہولت ترلاسه دی. د رپورټ شمیرې ښایي چې دغه مرض باندې اخته تنانو مړینو په شرح کې 33% کمی ریکارډ کړی شوی دی، او په کال 2018 کې د ایډز 2 لک مریضان مړه شوي دي، د کومو شمیرې چې په کال 2018 کې 8 لک وې. رپورټ زیاتوي چې د سرنج د لارې نشه کوونکو کې د ایډز د خورېدو شرح 21% ده، او دغه شان هم جنس پرستانو کې 3.5، نرخزیانو کې 15.5، او جنسي ورکرانو کې دغه مرض خورېدو شرح 3.8% ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کډر منوریدونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو مرکې ولور ته تاسو پام راګرځو چې د بلوچستان په کل عبدالله ضلع کې 6 کال د پولیو 3 پیښې رامنځته شوي دي. د یونیسف چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې هر ماشوم ته څاڅکي ورکي. هم په یوه وخت کې دینی عالمان هم په سیمه کې وایي چې د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي، بلکې د اسلام سره سم دي، او مور پلار خپل د ماشومانو د روغ رمټ ساتلو او لویولو مسؤل دي، ذمہ وار دي. هم دا خبره شیخ الحدیث مولانا شرف الدین هم کړی ده، زموږ خبریال نعمت الله سره دي.
دا نا جوړی په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دا نا جوړی خطرناکه نا جوړی ده، ضررمنه نا جوړی ده، او د دغه نا جوړی د دې سبچاو د نا جوړی دفاع دا هم تقریبا ضروری او لازمی ده، پر مسلمانانو باندې هم لازمی ده، خاص کر د دې نا جوړی علاج دفاع پر حکمرانانو د وخت ضروری ده. په دومه درجه کې د ملک د علاقې او د وطن پر مسلمانانو ډاکترانو ضروری ده، بیا پر عام مسلمانانو باندې د دې ناجوړی علاج دفاع هغه دا ضروری ده چې د دې ناجوړی علاج وکړي.
ایا دغه وخت مولوی صاحب اصلته مجبینو اکثره انکار کم خلک سوي، هغه داسې ویل کیږي د مذهب سره تړاو خلک یو مطلب دی، مذهبي هړه ښکار کوي په مشت اسلام دا وایي پولیو څاست مور کوي خپل کښنیات، د دې وجه انکار خلک هم ډیر زیات دي. دا خلک خپل خبره ولاړ خلک دي، خپل خبره صحیح خلک دي.
اصل زموږ اسلام زموږ دین زموږ مذهب لکه څنګه چې د مسلمانانو د انسانانو د اخرت غم خوړلې دي، مسلمانانو د اخرت د مشکلات او د تکلیفو دفاع کړي د علاج کړي دي، دغه رقم زموږ دین مذهب اسلام د انسان د صحت د انسان د دنیا د زندګۍ د بچاو پر خیال ساتلې دي. زموږ اسلام او دین د ناجوړي سره د مسلمانانو بچاو نبی کریم صلی الله علیه وسلم با قاعده پخپل هم علاج کړی دی، د نور انسانانو علاج هم کړی دی، د ناجوړی او د تکلیفو د مشکلاتو وهغت علاجونه دواوی د مرزو د ناجوړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم پخپل هم ورشوول دی. بیا خاص کر د دغه سیمهلیک ناجوړی د دې علاج تقریبا دا ضروری دی، لازمی دی، ملا باندې هم ضروری دی چې د خلکو سر ور خلاص کړي، د ډاکترانو هم ذمہ واری ده، باید ډاکتران اسلامي ډاکتران هغه په صحیح معنا باندې د دغه ناجوړی د دې تشخیص او د دې د علاج پر مکمل مهنت وکي، جدوجود وکي، او مسلمانانو ته د دغه ناجوړی علاج هغه ډاکترانو مشکاره کړي. کدا درته وایي چې زموږ په دین په مذهب کې دا د ناجوړی علاج دا د ډیرو شیانو در اسلامي کارو مخ کې دی، هم دا موږ شریعت و موږ ته دغه مجلس کې دغه خبره کې موږ مسلمانانو ټول مسلمانانو ته دغه وایي چې باید د دغه ناجوړی د دفاع په خاطر باندې دا مهلک ناجوړی د خطرناک ناجوړی د که ډاکتران دغه فیصله و مسلمانان و تور که ده ملک مسلمانان ډاکټران د لالچ و ده دباو خلاص چې ده دغه ناجوړي علاج دغه څاڅکي دي بیا موږ و ټول کولما دي هم دغه ورته وایو که دندار مسلمانان هم دغه ورته وایي دغه مو پیغام دي چې باید د مسلمانانو سرونه ور خلاص کړي چې په دغه ناجوړي باندې د انسان باقاعده پرت زندگی ټوله د میانه ووته.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو خپرونه لا دوام لري او د محل زوی بل مهم راپور ولوري ته چې نن د ځانوژنې د نړیوالې ورځې اګاهي ده یا د نړیواله ورځ ده د دې مخنیوي او د دې پر وړاندې د اګاهي په نړۍ کې په هر څلوېښتو سیکنډو کې یو تن ځان وژني. د دې لتونه سدي ریاض حسین تاسو سره غونډي.
په نړیواله کچه د خپل ژوند د ختمولو یا خودکشۍ په ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي چې په حکومتي سطح نه یوازې په نفسیاتي ناروغو قابو بیا موندی شي بلکې په خلکو کې پوهه هم راوستي شي. په دې موقع د ملګري ملتونو د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په نړیواله کچه په هر څلوېښت سیکنډونو کې یو انسان خپل ژوند ختموي او اداره وایي که چیرې د نوي کل زهرجنو او وژونکو اوزارو ته رسایي کمه کړي شي نو په خودکشۍ قابو بیا موندی شي. اداره وایي دا د حکومتونو ذمواري ده چې په ځایي سطح د خلکو ستونزو ته پام وکړي او کولی شي چې د تعلیم او صحت د بنیادي سهولتونو او پوهه راوستو په ذریعه په دغه وژنو قابو بیا مومي. په دې حقله په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د طب ماهر ډاکټر نجیب الله وایي چې د کورني ستونزو معاشي او معاشرتي حالاتو له وجې کله چې په یو انسان فشار زیات شي او د عصبي نظام د کمزورۍ په وجه دماغ خپل کار پرېږدي او انسان خپل ژوند ختم کړي.
او سیستم دومره کمزور دی چې هغه دا سیس چې کم دی نو هغه اپورټ کولی نه شي. هغه باندې لږ شانته پرېشر راشي د معاشرې د طرف نه، هغه باندې لږ شانته پرېشر راشي د خپل غربت د وجې نه چې دا صلاحیت نه وي هغه د معاشرې ته مخامخ شي بس هغه دا یو ناروي هغه څه جواب ورکول دلته چې کم دی نو نو هغه پازې په رول نه شي ادا کولی.
نړیواله اداره په خپل رپورټ کې وایي هر کال اته لکه الکان او جینکۍ چې عمرونه یې د 15 نه تر یو کم دیرش کالو پوری وی خپل ژوند د لاسه ورکوي. په ریپورت کې دا ویلي شوی دی چې د 15 نه تر 19 کالو پورې جینکې په جذباتي بنیادونو خپل ژوند ختم کړي. نړیواله اداره وایي په جنگونو او ټرافیکی حادثو کې دومره خلک نمرې سمره چې د ځان وژنو په ذریعه د وژونکو تعداد زیات دی. ډبلیو ایچ او وایي چې د کال 2014 راهسې په دې کې کمی راغلی دی خو بیا هم په بعض هیوادونو کې په خودکشو کې اضافه شوې ده. د ډبلیو ایچ او په وینا که په ځایي سطح باندې زهرجنو دوایانو او په فصلونو د سپرې دوایانو ته رسایي کمه شي نو اویا فیصد ځان وژنې هم کنټرول کیدی شي. په دې حقله د قانون ماهر امین الرحمن وایي د هر ملک معروضي حالات بدل وي خو که په سرکاري توګه د زهرجنو دوایانو کار وکړي شي نو په دې قابو بیا موندي شي.
دال په کلو کې مونږه کوي چې دا په اړه خلک خپل ژوند د استعمال د خپل لایف د خدمتو د لپاره کوي. بهر ملکونو کې چې کوم دی نو دا شی زونه ملاوي دل چې کوم دی بغیر د نسخې نه نه ملاوي د هیل چې کوم دغه دی او د داران دی هغه ته دا د غور کړی چې به تاسو ګوره چې په دې کې لکه چې کوم هزارډ یې زناور دی نو دا هغه د لپاره چې کوم دی تاسو سپرې کوي نو د عوامو د لپاره څه پاتې نشي هغه خپل پروژې باندې نه دی پوهه نو د عوامو د لپاره مسولیت پروایډ.
په پاکستان کې د ذهني او نفسیاتي ناروغو د شخصي سازمان لخوا په کال 2015 کې شوې د سروې مطابق په خیبر پښتونخوا کې هر کال د 15 پورې واقعیات مخې ته راځي. په دې پیښو کې زیات واقعیات د شمالي سیمو چترال، دیر او سوات سره تعلق لري. په ریپورت کې دا ویلي شوي دي چې د 15 نه تر 15% پورې په غیر تعلیمي یافته خلکو کې دا شرم موجود ده. په ښځو کې 14% او د بیروزګارۍ له وجې 8% نوي کل متاثره دي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د دې وا خدمت اوریدونکو اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پاتې ورسېدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه اوري او کولای شي چې د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې برخه ولري. زه تاسو قربانه منزه شهید
او زه نصر کاکر
سره د زموږ پروډوسر د دې خبرونه نایله محمد. غوي تاسو نو اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.